سلامونه وختم خیر د افغانستان په وخت شپې نه به جوشي تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو سي نړیوال بانک پیو تازه راپور کې ویل دي چې افغانستان اقتصادي وضعیت بیا رغونه ټاکنه شوی او لپاره لسی ننګون سره مخامخ ده. په راډیو کې چې پرون خبر شو د طالبانو حکومت په پالیسي کې به هم له مالی پلوه د افغانستان انزوا د بارني مرستو کمیدل او له ګاونډي پاکستان سره کاواکه سوداګریزي اړیکې د واد اقتصادي ټاکنې توپ علتونه بلل شوی. تر راپورونو د ارزونې له مخې په افغانستان کې چې د اوږدو کلونو جګړو او طبي ناورینونو ځپلی دی د بې وزلۍ د لوړې کچې بیکاري محدود امکاناتو او د توکو د پیر لپاره د بې وسۍ له وجې میلیونونه افغانان په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. د طالبانو د مخالفو سیاسي څیرو پنځمه غونډه نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. د ملي مقامات د جبهې د سرچینو په وینا په دې غونډه کې پر طالبانو د نړیوال فشارونو د زیاتېدو د نجونو او اقلیتونو د حقونو د ملاتړ او د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقاومت د پیاوړي کولو پر لار چارو بحثونه په پام کې دي. د ویانا د پنځمې غونډې د رسنیو مسؤول محمد الله افضلي وایي چې د ملي مقامات د جبهې مشر احمد مسعود او د ازادۍ جبهې مشر یاسین زیابا نننې غونډې ته وینا وکړي. د ملي مقامات د جبهې د نړیوال اړیکو مسؤول علي مسلم نظري په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې له نوي ډیر سیاسي شخصیتونو د ګوندونو او ښځو استازو اګنل درلود. د روسیې متحده ایالاتونو جګپړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه کې د دوړې ودونو د اړیکو د پیاوړتیا او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. د متحده ایالاتونو د بارنوي چارو د وزیر مارک روبیو او د روسیې د بارنوي چارو د وزیر سرګی لاروف په مشرۍ پلاو نن په ریاض کې سر وکتل. د دې خبرو هدف د متحده ایالاتونو او روسیې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د سرمشري لپاره د لارې اوارول دي. اوکراینی چارواکي به په دې خبرو کې ګډون ونه لري او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون ویل چې هیواد د دې خبرو نتایج ونمني. ولسمشر ټرمپ د رواني فبروري میاشت په لمړی کې د روسیا او اوکراین د جګړې په اړه ویل چې د خغلی پوتین موافقه کړي چې د جګړه به ژر تر ژره د خبرو لري پای ته ورسوي. د امریکا او روسیې ترمنځ خبرو په درشل کې روسیې او امریکایي وګړي کلوف وین بایزر له بند خوشی شو. 23 کلن بایزر د روان کال د فبروري په ومه د 400 د ډیری لري لګي اندازې د لرلو په تور په واسکو کې نیول شوی و. د امریکایي او روسیې رسنیو د راپور له مخې بایزر د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې بیګا د روسیې چارواکو لخوا خوشی شو. د اقدام څو ساعته مخکې له هغه وشو چې د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه په ریاض کې پیل شو. روسیه خبر امدا چې په جرمنی کې د تحقیقاتي مرکز سازه سیړنې خې چې په دیواد کې د ډیره بارانینو لوی برخه پومده جرابو کې خېل نه دي. د آی او اف انسټیټیوټ له خوا په شوی تحقیق کې د 2013 او 2023 کلونو ترمنځ پولیسو له خوا د سب شوی جنایي پیښو په اسنادو کې بل شوی چې په ولسوالې کې د بارانینو وګړو د زیاتېدونکو تناسب او په سیمه کې د شوی جرم ترمنځ هیڅ ارتباط نه و. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدلای شي. افغانستان کې پر اقتصاد د سیاسي بې ثباتۍ اغیز.
افغانستان کې متاسفانه د سیاسي بې ثباتۍ مستقیم اغیز په اقتصادي بې ثباتۍ او د خلکو په بیروزګاری د فقر کچ په لوړېدو مستقیم اغیز لري.
دی ویانا غونډه په اړه ویشلی نظرونه.
تر اوسه پورې د ناستو یو ټول شموله ملي اجندا یا نظریه را منځته کړې نه ده.
او ایران سره د اوبو پر سر اختلافات په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې ووري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
نړیوال بانک وايي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت له هم په بي ثباتي حالت کې دی. دغه بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون د شنبه خبر کړی ویل چې دوامدار ستونزې نه څرګندې پالیسي مالی انزوا د بارني مرستو کمیدل او له پاکستان سره د افغانستان وروستیو ټاکنیو سوداګري زړو کوڅې تلپسي کړکیچن کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دوامدار ستونزو ناسرګندې پالیسۍ مالی انزوا د بهرنۍ مرستو د کمیدو او پاکستان سره د افغانستان د وروستیو ټکنیو سوداګریزو اړیکو له امله د دې هیواد اقتصادي وضعیت په بې ثباته حالت کې دی. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خبر کړی ویلي په 2023 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 450 سلنه زیات شوی چې 9 میلیارډ ډالر کېږي او دا د افغانستان د ناخالصو تولیداتو 15 سلنه معادل دی. نړیوال بانک د غلط ویلي چې په افغانستان کې د فقر دوامدار لوړه کچا، بیروزګاری او د سرچینو محدودیت میلیونونو افغانان چې لالوړاندې د کلونو جګړو او طبي پیښو څخه رنځ وړي له خطر سره مخ کړي دي. یو شمېر افغانان هم وایي چې د سختې بیروزګارۍ له امله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي سباون ازادي راډیو ته وویل
ساده مشکلات هم ډېر زیات دي. زه په الحال اوس دا په یو نیم سل روپۍ شاګرد یم هوټل کې، په دې باندې زما د کور گزاره نه کېږي، کور مې نشته دی، هر څه ډېر زیات خراب دي، د وړو مشکلات ډېر دي، مکتب نشته دی. چې زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې کار روزګار راته برابر کړي، چې مونږ یو دومره وکړو چې بس ماښام کور ته بچو ته فرق ډوډۍ خو ویسو کنه.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی ګل اختیار وایي هر ورځ د کار په لټه له کوره وځي خو ماښام تش لاس کور ته ستنېږي.
کار روزګار خو پیخي نشته، موږ بیروزګاري دومره پسې راخیستي او کار نه پیدا کېږي، بیخي لار رانه ورکه ده چې څه وکړو. د حکومت او نورو ټولو نه به غوښتنه او هیله دا ده چې موږ ته کار زمینه برابر کړي، موږ ته د کار، ځکه بیروزګاری ډېره سخته ده، واقع ډېر مشکلات سره مخامخ یو، هیڅ چاره نه برابرېږي.
دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې له افغانانو سره دی په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. د نړیوال بانک په تازه راپور کې راغلي چې تیر کال افغانستان د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات درلودل چې په عمده توګه د ډبرو سکرو او نساجي په صادراتو کې 15% کموالی راغلی. دغه بانک دا هم ویلي چې د افغانستان د ډبرو سکرو صادرات په 2023 کال کې 46% کم او 2.9 میلیونه ډالرو ته رسېدلي، ځکه د راپور په ټکو دا مواد اوس د پخوا په پرتله پاکستان ته هم کم صادرېږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې بیا د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان د ټولو صادراتو په اړه ویلي چې د روان کال د قوس میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې 28 میلیونه ډالر رقم شوی. د نړیوال بانک په تازه راپور کې بیا د عوایدو د راټولولو په برخه کې 11.5% زیاتوالی په اړه ویل شوی او زیاته شوی چې د طالبانو حکومت د 2023 کال د مارچ له 22مې، د 2025 کال د جنوري تر 23مې 190.5 میلیارد افغانۍ چې 2.5 میلیارد ډالر کېږي مالیه راټوله کړي، او دا د افغانستان د کورنۍ ناخالصو تولیداتو 12% جوړوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بیکارۍ، بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو په وړاندې د دوی د ځپونکو اقداماتو له امله د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې افغانستان سره خپلې مرستې کمې کړي چې دې وضعیت نور هم خراب کړي. له تېرې جنوري میاشتې د امریکا حکومت ټولو هیوادونو سره خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړې. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د رسولو په برخه کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره همغږي نه لري او په ډیرو مواردو کې د دې هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د 13 جنوري په 16مه نیټه په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 2.9 میلیون افغانان چې د دې هیواد د نفوس نیمای برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا خبرداري ورکړې چې د روان کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې د بودیجې د نشټوالي لامل د روغتیا، زده کړو، خوړو او سرپناه په ګډون ځینې مهمې مرستې د بندیدو له خطر سره مخ دي.
پر همدې موضوع مې د افغانستان پخوانی د افغانستان بانک د پخوانی بین ښاغلي شریف الله شیګوال څخه وپوښتل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت بې ثباتۍ په کومه کچه کې ده؟
افغانستان کې متاسفانه د سیاسي بې ثباتۍ مستقیم اغیز په اقتصادي بې ثباتۍ او د خلکو په بیروزګارۍ د فقر کچ په لوړېدو مستقیم اغیز لري. له هغه ځای چې لتیرو څو کلونو راهیسې افغانستان له نړیوالو سره اړیکې کمې شوې، بهرنۍ مرستې کمې شوې او په ورته وخت کې په کور دننه اقتصادي زیربنا له بده مرغه نشته، نو همدا لامل ده چې ورځ تر بلې نه یوازې د افغانۍ بې ثباتۍ لامل شوی دی، بلکې د خلکو د بیروزګارۍ او بیا د دې له امله د خلکو د فقر د کچې لوړېدو لامل هم ګرځېدل.
بله، یوه مسله چې تاسو خپله ځین مسایل ته اشاره درلودله، که اساسي عوامل باندې موږ تاسو وغږیږو چې هغه کوم موارد چې په افغانستان کې بې ثباتۍ لامل ګرځېدلی دي، خپله د نړیوال بانک ته موږ تاسو وګورو یا که نړیوال بندیزونو ته موږ تاسو وګورو، کوم اساسي عمده مسایل دي چې هغه لا هم د دې لامل ګرځېدلی دي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د دې پر چې خشي بي ثباتي طرف ته روان دي؟
لومړی د اقتصادي پرمختیا او پرمختګ لپاره په یو هیواد کې سیاسي ثبات مهم دی، او ترڅنګ اقتصادي زیربناوي له بده مرغه افغانستان له تیرو څو کلونو راهیسې سولسیزو راهیسې له دواړو محروم دی. موږ له تیرو سولسیزو په کور دننه هم له بیلابیلو زبرځواکونو هم در په کور دننه له جګړو سره مخ یو چې مستقیم د افغانستان اقتصادي پرمختګ او زیربناوي هغه کمی زیربناوي چې درلودلې هغه هم له منځه تللي او تخریب شوي دي. یعنی کله هیواد کې سیاسي ثبات نه وي خو اقتصادي زیربنا ولري، بیا هم دغه خلک، دغه هیواد خلک مستقیما دومره نه اغېزمن کیږي، ځکه چې سیاسي ثبات نه وي عدلون بدلون په هر هیواد کې راځي، خو دغه خلکو اقتصادي ثبات بیرته ځکه ښه ده چې هلته اقتصادي زیربناوي شته دي مونږ له دواړو محروم یو. تر هغه چې افغانستان کې په کور دننه اقتصادي زیربناونه مې موخه دا ده چې په کور دننه صنعتي فابریکې جوړ شي، زراعتي بانکونه جوړ شي، خلکو ته زراعت د میکانیزه کېدو پورونه ورکړي. په عین وخت کې که مونږ چیرې داسې په کور دننه فابریکې ولرو چې صادرات ولرو، ځکه د افغانستان یو وارداتي هیواد دی، تر څو چې مونږ په کور دننه تولیدات نه لرو او د ګاونډیو له وارداتو نه استثنایی حالت ته ونه رسیږو او یا ځان خود کفا نشو، له بده مرغه مونږ به دغسې حالت سره مخ یو که په هیواد کې هر سیاسي بدلون راځي مستقیم اغیز په اقتصاد باندې دي، ځکه چې په کور دننه زیربنا نشته او کله چې ادلون بدلون راځي له ګاونډیو سره سیاسي اړیکې چې خرابېږي نو هلته اقتصاد هم زیانمنېږي او په صادراتو وارداتو هم اغیز لري.
بله، ورسره د مرستو کمیدل که موږ تاسو پرې وغږیږو دا څومره د افغانستان د بې ثباتۍ په تړاو باندې ښکېل پاتې کېدلی شي. څومره د وړاندې د مرستو د بندېدو مسله بحث راپورته شوې کنه، دا په اوږد مهال کې دغه ستونزه موجوده ده او په لنډ مهال کې دغه کوم مرستې چې بندې شوې دي ممکن دا پر اقتصادي بې ثبات باندې اغېز ونه لري؟
یو خو د اګست 15 چې 2021 کال کې جمهوري نظام سقوط کړی، له افغانستان سره هغه مرستې چې کېدلې به د امریکا په مشرۍ د ناټو غړو هیوادونو تقریبا د کال شاوخوا 6 میلیارد خو مستقیم زمونږ نظامی برخې ته راتللی، همدا ډول د حکومت نورې بودیجې سره هم مرسته کېدله او په هغه وخت کې د افغانستان د وارداتو او صادراتو ګراف هم هغه توازن یو څه حد ته رسېدلی او یعنی بیلانس موجود و. په عین وخت کې د مالیاتو ټولولو پروسه وه، خلکو مالیات ورکول. اوس نو چې کله په هیواد کې اقتصادي تحرک رامنځته کېږي باید فعالیت وي، خلک کار وکړي، خلک فروشات ولري، بازار په حرکت کې وي چې خلک مالیات دولت ته ورکړي، خلک ورس تر بلې د کار لمنه راټولېږي، هغه دفترونه چې کارونه کول یا نړیوالې موسسې هغه ورځ په ورځ په هغوی باندې کار ساحه تنګیږي، هغوی دې ته مجبوریږي چې خپل دفترونه وتړي. کله چې دفتر فعالیت ونه لري، کمپنۍ په هیواد کې فعالیت ونه لري، نو مالیه دولت ته نه ځي، همدار چې ملي بودیجه هم له زیان سره مخ کیږي.
بله بله بله، ښاغلیه دغه مسله چې پروسې غواړم پرې بحث ولرو، هغه له دغه انزوا څخه د وتلو لار څه کېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې له دغه انزوا څخه ووځو؟ هغه که په افغانستان دننه تاسو پر دغه اقتصادي مسله باندې خبرو کول کنه، د افغانستان د اقتصاد رغیدل په نړیوال کچه مرستو او همکاري ته ضرورت لري چې باید موږ راشه در شو اقتصادي رکړ ورکړ ولرو.
لومړی غواړم تاسو هغه لومړنۍ پوښتنې برخه تکمیل کوم. د امریکا د نړیوال پرختیایي ادارې مرستې په ټولو هیوادونو، هغه هیوادونه چې د نړیوال پرختیایي ادارې یو سیټ فعالیتونه پکې وغه په ټولو درول شوې ځندول شوې دي، اما په نورو هیوادونو کې ځکه دومره غیز نه دی کړی چې حالت یوازې په پرمختیایي د بشر حقوقو او د ازادي دیموکراسي په بجنه پروژو باندې مصرف کېدلې. افغانستان کې له بشري مرستونیولي زموږ استاد په ډیرو برخو کې دغه مستقیم اغیز درلوده. کله کوم ګورو په جنوبي اسیا هم دغه مرستې ځندول شوې دي، په مرکزی اسیا کې هیوادونه او په افریقا کې هم دغه هیوادونه تمرستې رسیدلې چې د نوې ولسمشر خغلی ډونالد ترامپ د نوې پالیسۍ لمخې د ځندول شوې دي. خو په افغانستان تاثیر ځکه ډیر دی چې موږ لبد امرغه یوازې بهرنۍ مرستو باندې اتکا درلوده، په کور دننه سند لرو، هغه څه چې طبیعي منابع لرو هغه په تیرو کلونو کې هم د زورواکو او د مافیا په لاس کې، اوس هم هغه څه چې کارو ته کیږي هغه امکانات موږ نه لرو چې موږ کولای شو په کور دننه چې د اوږدمهاله اقتصادي ودې لپاره د افغانستان د اقتصاد ثبات لپاره مرسته کولای شي. افغانستان پراخه طبیعي سرچینې لري، مادن لري، خو له بده مرغه کله ورته ثبات نه وي، که بې ثبات وي امکانات نه وي. نړۍ دومره انزوا شوي چې موږ نشو کولای خپل ګاونډیانو سره اړیکې وپالو، دغه سیاسي تګلارې یا لیدلورې نشته، پالیسي نشته. نو یو نړیواله کمپنۍ څنګه راتللی شي په دغه حالات کې پنګونه وکړي چې په مادانو کې چې هغه لوی پنګونه او لوی کار ته ضرورت لري؟
د افغانستان په خوانی بیان شریف لاشګوالو چې موږ سره مرکه کړې وه.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغانستان په اړه د وینا پنځمه غونډه نن په اتریش کې د طالبانو د مخالفو لسګونو سیاسي څیرو او د بیلابیل برخو د فعالانو په ګډون جوړه شوې. نورحال د فیروز ایزی په راپور کې.
د اتریش پلازمینه وینا نن بیا د طالبانو حکومت د یو شمېر مخالفو څیرو د غونډې کوربه نه ده. په دې غونډه کې چې د وینا بهیر غونډو پنځمه هغه ده، هم د طالبانو د مخالفو جبهو مشرانو، یو شمېر افغان سیاستوالو، مدني او خزینه فعالانو ګډون کړی او هدف یې د افغانستان د راتلونکي د لارې نقشې جوړول خودل سوی دی. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې سبا به هم دوام وکړي، په خاله رسنیو خبرو سوی عکسونو کې ښکاري چې د طالبانو خلاف د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر محمد یاسین زیا په ګډون یو شمېر افغان سیاستوال او خزینه فعالان په کې راټول سوي دي. د ناستو د تنظیمونکو له ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په خپل ایکس پاڼه خبرو کړو خبر پاڼو کې د ویانا بهیر غونډې د طالبانو د مخالف څیرو د نظرونو د توحید چاتر بللای او ویلي دي چې د افغانستان د راتلونکي د ښځو او نجونو د حقونو او ټول ګډونه حکومت جوړولو لپاره به دغه ډول ناستو ته دوام ورکړي. دغه جبهې د ویانا بهیر د دوهې پروسې ته ورته بللای، خو ادعا یې کړې چې د دوهې پروسه د طالبانو د عادي څرګندولو او د ویانا غونډه برعکس د دوی خلاف د ټولو افغانانو په مالکیت د نظرونو د تبادلې لپاره دی. د ویانا د بهیر د پنځمې غونډې یو ګډونوال مشکور کابلی د دې ناستې د موخې او اغیز په اړه ازادي راډیو ته وویل:
چې موږ یې ادعا کوو دا دی چې د ویانا بهیر مالکیت د افغانانو په لاس کې دی، یعنی د طالبانو خلاف سیاسي ګوندونه، د ملي مقاومت جبهه، د ازادۍ جبهه، دیوان سالاران او ډیپلوماټان، مدني ټولنې او د ښځو د حقونو فعالان دلته د دې بحث مالکان دي. نو دلته اصل دا دی چې د جمهوریت له سالمو ظرفیتونو کار واخیستل شي، د ویانا بهیر له دې پړاونه د تیرېدو او په اسلامي او ملي ارزښتونو سنبال یو ډیموکراتیک افغانستان ته د رسیدو لپاره د عمل د پړاو مهندسي بهترین فرصت دی.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ناستې او بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې ټینګار کړی چې د دوی خلاف هر ډول ناستې چې په بهر کې جوړیږي د دوی پر حکومت او چارو به هیڅ اغیز ونه لري. خو د ویانا د بهیر د مخکنیو ناستو ځینو ګډونوالو د دې بهیر په پنځمه ناسته کې له ګډونه ډډه کړې ده. یو له دوی د تېر جمهوري نظام د دفاع وزارت پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل دی. نوموړي په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې پنځمه ناسته کې ځکه ګډون نه دی کړی چې پټکوي د دې ناستې تنظیمونکي د جګړې ترڅنګ وخت ته د رسیدو لپاره د کوربه ادارو او هیوادونو هر ډول شرایطو منلو ته تیار دي. د ویانا د بهیر د تیر غونډو یوې بلې ګډونوالې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی بیا په پنځمه ناسته کې د نه ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
چلرم ناسته کې مې هم سربېره پر دې چې د اجندا په جوړولو او د میلمنو لست په جوړولو کې مې برخه واخیسته، خو زما باور هم دغه دی چې هغه خلک چې ډېر نږدې فکرونه لري او ځای باید نورو ته هم ورکړل شي، ګډون مې ونه کړو. دې ناسته کې هم ګډون نه کوم او دې نه وروسته به هم ګډون ونه کړم.
د ویانا په څلورمه غونډه کې چې د 2024 کال په جولای کې جوړه شوې وه، ګډونوالو یې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي نه کړي. د ویانا د څلورمې غونډې په پریکړه لیک کې د دوهې په درېمه غونډه کې چې له شلو زیاتو بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو استازو سره طالبانو په یو اړخیزه توګه پکې ګډون کړی و، نیوکه سوې وه او پکې راغلي وه چې د دوهې بهیر اجنډا د طالبانو په ګټه ده چې په ټکو یې د دوهې د ټولې پروسې مشروعیت کمزوری کوي. هغه مهال طالبانو ویلي وه چې دوی د ویانا د پروسې په اړه له تبصرې سره لیوالتیا نه لري. ځینې افغان سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د ویانا بهیر که څه هم تر اوسه په افغانستان دننه د وضعیت بدلون لپاره کومه پایله نه ده ورکړي، خو ټینګار کوي چې دغه ډول ناستو کې د افغانستان په باب ملي او ټول شموله نظریه رامنځته کړل سي. له دې ډلې پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو په غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه پورې دې ناستو یو ټول شموله ملي اجندا یا نظریه رامنځته کړې نه ده. ډېری دا خلک دي چې البته ټول نه، هغه کسان دي په دې ناستو کې چې د افغانستان په مختلفو ناورینونو کې یا یې مستقیما رول لوبولی یا پکې اکیلو یا یې ورڅخه ملاتړ کړی دی. نو دې ترتیب ښه دی چې افغانان په دغسې یا ورته ناستو کې ګډون کوي، نظریې سره مبادله کوي، په دې هیله چې د دغسې ناستو په ترڅ کې بالاخره یو واحد منسجم حرکت رامنځته شي چې هغه د افغانستان د اوسني او راتلونکي دپاره، د افغانستان د راتلونکي د جوړونې دپاره یو واحده منسجمه ملي نظریه رامنځته.
د دې ناستې د ګډونوالو د معلوماتو له مخې دا ځل په ناسته کې د ترکیې په انقره کې د افغان سیاستوالو د شورا اکثریت غړي برخه لري. د ګډونوالو په خبره د ویانا پنځمه ناسته کې شاوخوا د نوي ډلو ګوندونو، سیاستوالو، مدني ټولنو او ښځو د حقونو فعالانو او استازو ګډون کړی دی. د ویانا بهیر په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پیل او تر اوسه یې څلور ناستې کړي چې کوربتوب یې د نړیوالو چارو لپاره د اتریش انسټیټیوټ کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسیې او امریکا جګپوړو چارواکو نن پر یاس کې خبرې پیل کړې. د دې خبره د افته دوړې ودونو د اړیکو د خکولو او د اوکراین د جګړې د پاتې رسولو لپاره هڅې بل شوې دي. اوکراین په دې غونډه کې ګډون نه لري. نور جزئیات راپور کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او روس سیالي سرګی لاوروف او له دواړو خواوو نورو جګپوړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خکولو او د اوکراین د جګړې د پاتې رسولو په اړه خبرې پیل کړې. په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر نږدې کولو تمرکز وشي. د مسکو او واشنگتن اړیکې په تیرو څو لسیزو کې ډیر ترنګلې وو. په دې غونډه کې به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین کتنې ته هم لاراوه شي. دا خبرې د ټرمپ په مشرۍ د روسیې په اړوند د متحدو ایالاتونو په پالیسۍ کې د یو ژور بدلون څرګندونه کوي. اوکراین چې د نږدې درې کلنې جګړې په اوږدو کې په تدریجي ډول د روسیې د پراخ پوځي حضور پر وړاندې خپلې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې دي، په دې غونډه کې ګډون نه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د هیواد به د روانې غونډې نتایج چې هر څه وي ونه مني، ځکه کیف ګډون نه پکې لري. د اوکراین اروپایي متحدانو هم اندېښنه ښودلې چې څنډې ته پریښودل شوې دي. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته ویل د ریاض خبرې به تر ډیره د امریکا او روسیې د اړیکو د ټولو اړخونو پر بیا رغونه متمرکز وي، او همداراز د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف احتمالي خبرو ته د تیاریو او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لیدنې ته بلاره اواره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تامی بروس بیا وویل د دې غونډې هدف دا دی چې روښانه شي روسان څومره سوله غواړي او آیا په دې اړه په جزئیاتو سره خبرې ممکن دي کنه. میرمن بروس زیاته کړه چې که څه هم اوکراین به د سه شنبه ورځې په غونډه کې حاضر نه وي، خو د سولې په اصلي خبرو کې به حتمن ګډون ولري. له دې سره سره د اوکراین د جګړې په اړه د امریکا وروستیو ډیپلوماتیکو اقداماتو کیف او د هغه متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې ښایي واشنگتن او مسکو په خپلو کې داسې یو معامله وکړي چې د دوی له خوښۍ سره به سم نه وي. په دې ترڅ کې فرانسې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او برتانیا غونډه راوبلله څو په دې اړه بحث وکړي چې د دوی دریز به څه وي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن وویل چې د پاریس له پرونی غونډې وروسته د امریکا او اوکراین له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړي. خغلی ماکرون پر خپل ایکس باندې ولیکل چې اروپا په اوکراین کې پیاوړی او دایمي سوله غواړي، او د هدف ته رسیدو لپاره روسیا باید پر اوکراین یرغل پای ته ورسوي، او ورسره باید اوکراین ته معتبر امنیتي ضمانتونه ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان سره د اوبو پر سر اختلافات له هم په خپل ځای دي. د دې وزارت ویل اسماعیل باقی پرون پیوه خبری کانفرنس کې ویل چې دوی بل خپل د حق په شان شي. نور جزئیات پر راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان سره د حقابه پر سر اختلاف له هم حل شوی نه دی. د دې وزارت ویان پرون دوشنبه په یو خبری کانفرنس کې ویل چې په دې برخه کې په کابل کې د ایران د سرپرست سفیر سرګندونې د رسنۍ ولوري غلطه تعبیر شوی. نوموړي ویل چې دوی به د حقابې په مسله کې تیر نشي. نږدې یو ونې وړاندې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو مذاکراتو کې د حقابې مسله حل شوي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی ټینګار وکړ چې ایران په منظم ډول د اوبو د حقونو پورې اړوند تخنیکی مسایل تعقیبوي، او دا چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند د سیند په اړه یو ځانګړی تړون موجود دی او د دواړو لوریو ترمنځ په اړیکو کې یو دوامدار عنصر پاتې دی. هغه وویل چې د طالبانو او ایرانی پلاوی ترمنځ چې مشري د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی کول ټینګار وشو چې د حقابی مسله له یو حقوقي هوکړې لوړه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال احمد زیاتکل نظر هم ولرو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د اوبو د برخې یو شمېر متخصصین او د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي ایران په دې برخه کې د هلمند د اوبو په اړه له هوکړې ورخوا د نورې ګټې په تمه دی. د اوبو د چارو متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
در باس او هلمند بزرگتاری
د هلمند په باس کې د هلمند د سیم موضوع دا چې پاغي هوکړه کې د دواړو لوریو ګټې معلومې دي، او باید د همغه هوکړې لمخې چلند وشي. خو له بده مرغه ایرانی چارواکي د هلمند له هوکړې د زیاتې ګټې هڅه کوي. ایران د دغې سیمې واقعیت نه هیروي. اوس مهال دغه سیمه په یوې وچې دښتې بدله شوې ده. خلک د څښلو لپاره اوبه نه لري، په داسې حال کې چې دا د افغانستان لپاره ناممکنه ده.
ودارت اعلی اتی ممکن نیست بر افغانستان.
د نړیوالو اړیکو په عبد القیوم افغان په دیاله ازادي راډیو ته ویل چې ایران د بوله موضوع سیاسي ګټه کوي.
سفیر ایران گفته بود که
د ایران سفیر وایي دی چې موږ هوکړه تر رسیدلی او ستونزې حل شوې ده، خو اوس بیا دې تل کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل دا موضوع ردوي او وایي غلط برداشت شوې ده. داسې معلومیږي چې ایران بل پروګرام لري او غواړي په طالبانو سیاسي فشارونه راوړي، ځکه ایران له ټولو مسایلو سیاسي ګټه اخلي او د اوبو مسله یې په ټولو مسایلو کې ځای کړی ده.
کڅوم ایران په وار وار د دې تړون د نه پلي کېدو په اړه شکایت کړی، خو طالبانو او پخوانی افغان حکومتونو په ټینګار ویلي چې دوی د هلمند د اوبو تړون پر بنسټ د ایران د اوبو حقونو ته ژمن دي، خو د دوامدار وچکالۍ لامل په سیندونو کې د اوبو کچه راټیټه شوې ده. افغانستان او ایران په 1950 لمریز کال کې د هلمند د اوبو د ویش په اړه یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې افغانستان باید هر کال د هلمند سیند څخه 840 میلیونه متره مکعب اوبه ایران ته ورکړي. د دې تړون له مخې ایران د هلمند د اوبو 40% ترلاسه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د برېټانیا د فوزرات په دغه وخت کې د بیا میشتن لپاره له 2000 ډیر افغان پخوانیو کمانډیانو د غوښتنلیکونو د ردیدو خبره کړې ده. د بی بی سی د راپور لمخې چې تیر ورځ خبر شوې په افغانستان کې په واحدونو کې چې د برېټانیا ملاتړ برخمن وو، د دغه کمانډیانو د خدمت کړه شوېت موجود دي او د برېټانوي ځواکونو له خوا روزل شوی تمویل او مستقیم ملاتړ شوی دی. له دې سره یو شمېر افغان کمانډو ځواکونه چې په تیر جمهوري نظام کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی وایي چې د دغه غوښتنلیکونو لیکونه په ردیدو په افغانستان کې د خپل نڅرګن برخلیک پړه اندېخمن دي. نور حال د فیروزیزی پر رپورټ کې
د بریتانیا د فوزرات منلی چې د بیا مشتیدنې لپاره له 2000 زیاتو افغان پخوانیو کمانډو ځواکونو غوښتنلیکونه یې رد کړی دي. د بی بی سی د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ د فبروري په 18 خبر کړی په افغانستان کې په هغو واحدونو کې چې د بریتانیا لملاتړ برخمن و د کمانډویانو د خدمت کړه شواهد موجود دي. ویل سوي چې دا ځواکونه په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنۍ دوه مخکې د بریتانوي ځواکونو لخوا روزل سوي، مالی تمویل سوي او یا هم په مستقیمه توګه ملاتړ سوي. له 2000 د زیاتو غوښتنلیکونو د ردیدو خبره د روانې میاستې په لومړیو کې د محکمې په جلسو کې د برېټانیا د ځانګړو ځواکونو د یو پخواني غړي لخوا د شکایت په ترڅ کې څرګنده سوه. د دې خبرې افشا کېدل د برېټانیا دفاع وزارت د هغو پخوانیو ادعاو خلاف دي چې ویلي و هغه افغانان چې له برېټانوي ځواکونو سره یو ځای کار کړی وي د برېټانیا د بیا مشتیدنې پالیسیو په چوکاټ کې دغه هیواد ته د انتقال او ځای پر ځای کېدو وړ دي. د برېټانیا دفاع وزارت څلور میاستې مخکې ویلي و غواړي د سلګونو تنو ځانګړو افغان ځواکونو چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی او په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې مخکې رد شوي له بیا ارزونې وروسته برېټانیا ته انتقال کړي. له دې سره یو شمېر افغان کمانډویانو ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې د کډوالۍ دوسیې د برېټانیا د دولت لخوا رد شوي دي. د تیر جمهوري نظام له ځانګړو ځواکونو عزیز الله چې اوس په پاکستان کې میشت دی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
درخواست ما سال گذشته طی مراحل شده بود و کمیته خاص وزارت خارجه بریتانیا برای طی مراحل فرستاده شده بود.
زموږ غوښتنلیک تیر کال چیرل شوی او د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي کمیټه ته د پړاوونو د بشپړولو لپاره واستول شو. په تمه و چې له کمیټې جواب راشي. سره له دې چې زموږ په کیسونو کې کوم ستونزه نه و، خو اوس یې ویلي چې له دې ډیر م په تمه کیږي.
د کمانډو یو بل سرتیری چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي رادیو ته وویل
همه کماندوها شانه به شانه با نیروهای بریتانیا کار کرد، اما امروز با دریافت جواب رد کاملا ناامید شدیم.
ټولو کماندویانو اوګه پر اوګه له بریتانیا سره کار کړی، خو نن د رد جواب په ترلاسه کولو کاملا ناهیل شو. موږ افغانستان کې هیڅ راتلونکی نه لرو او پټ یو، نشو کولای کار وکړو او خپل ژوند ته رسیدنه وکړو. زموږ لومړنی او وروستۍ هیله همدا کیس و، هغه هم ونه شو.
د برېټانیا د دفاع وزارت معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال شاوخوا 2000 افغان ځنګړو ځواکونو په افغانستان کې لبريټانوي ځواکونو سره په ګډه داندې تر سره کړي وي چې دا ځنګړې قطعه د ټریپل پنوم د بریټانیا د حکومت لخوا تمویلې دي. په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنیدو وروسته د ای آر آی پی یا افغانانو سره د مرستې او میشتیدنې په نوم یو پروګرام د هغو افغانانو لپاره طرحه سو چې د طالبانو له واک مخکې یې په افغانستان کې لبريټانوي ځواکونو یا دولت سره کار او همکاري کړې وي. رسمي شمېرې ښیي چې د 3 میلادي کال تر سپتمبر میاشت پورې 1905 تنه د دغه ای آر آی پی پروګرام په چوکاټ کې بریتانیا ته انتقال سوي دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یو شمېر هغه افغانان